ډیره زیاته سوي، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پراختیایي مملکتونو نه دی، او افغانستان د پراختیایي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو نه زیاته بیکاري پکې شتون لري. څنګه چې 2014 کال کې، یعنی تقریبا یو کال مخکې، د بین المللي بانک یو سروې کړی و، او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاري کچا 60% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقیږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق سي نو هیڅ به د بیکاري مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ سي.
ډېره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاري یو عامل د قانون نه تطبیق دی. که اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکې چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډېر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم. اولین مهمترین لامل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشتون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاری یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډېر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمیل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک نه کوي سي په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځېدلې دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کیږي چې آزاد رقابت له منځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کولی له دې نه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشتون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري تر څو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي، او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کیږي چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي. چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمې فابریکې سټنډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې، او کیلرو هم هغه نشي کوي چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابرۍ پنګوالي نشټون ده، او د هغې سب علت بیا هم ګرځي ناامنی ته، ځکه چې اکثره سرمایه گذاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالي وکړي او یا سرمایه گذاري وکړي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې سرمایه له افغانستان وطن نه ووزي او بیکاری منځ ته راشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبره وانا ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او FM 100.5 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرح لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، کا اوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري؟
باید وایي چې بیکاری په هر جامعه کې ډېری ناوړه اغیز لري. یعنی د هر جامعه بنیاد تقریبا بیکاری لمنځه وړي، ځکه چې کله چې په یو جامعه کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي ورسره راوړي. او دا تر ټولو لوی اغیز د بیکاری اغیز کوم په خپل جامعه کې، یعنی په افغاني جامعه کې په نظر کې ونیسو، هغه اول تر ټولو لوی اغیز دا ده چې د هیواد پاتې راتلل ده. یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هلته کار موجود نسته. دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل د مخالفینو له ډلو سره ده، ځکه چې کله چې دولت د کار زمينه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي، او له هغونه یو حتی کم هم کیږي بعض امتیازات لاسته راوړي. درېمه نغیره غیزه ای داده چې فقر او بیکاری په جامعه کې منځ ته راځي، او کله چې فقر او بیکاری په جامعه کې منځ ته راسي نو هغلته ډېر نور بدبختي هم ورسره راوړي. بل ناوړه غیزه ای داده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبوره کیږي، ځکه چې کله یو جامعه کې کار نه وي هغوی مجبور دي له هر طریقه که قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نورو هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زرا او بدبختي سره مخامخ کیږي. بل لویه ناوړه اغیزه د بیکاري داده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي، یعنی هغه متادیږي او د جامعې بنیاد متزلزل کیږي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاري د له منځه وړلو د حل لارې چارې څه دي، او په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دي؟
تر ټولو مهم لارې چارې دا دي چې دولت پاملرنه وکړي جامعې ته، اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي، او د صلح په راوړلو کې ډېر زیات کوشش وکړي. ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډېرو لویو عواملو د بیکاري همدا د صلح نشتون ده، نو دولت باید کوشش وکړي چې جامعې ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ ته راولي چې هغه وکوای سي ټولنې کې کار منځ ته راولي او له بیکاري سره مبارزه وکړي. دوهمه لار به دا وي چې موږ کوشش وکړو چې له خپل طبیعي زیرمو څخه استفاده وکړو. څنګه چې ټول پوهیږو چې افغانستان کې ډېر زیات طبیعي زیرمې شته دي، لکه چې د سرو زرو، سپینو زرو، وسپنې، مس او نقره معدنونه موږ په افغانستان کې لرو، نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي، او هغه بعض زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړلې دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغونه په سمه توګه استفاده وکړي چې ترڅو د کار زمینه ټول ادباو ته مساعده شي. دریم د خصوصي سکتور پراخول، یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمینه مساعده کړي ترڅو هغه وکوای شي چې د ادباو ته د کار د رمنسرولو زمینه مساعده کړي. څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګا چونه، یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترڅو په دې برخه کې پنګونی سره پرمختللي ټکنالوژي او اصلاح شوي تخمونه افغانستان ته راوړي، ځکه چې موږ پوهیږو چې موږ وطن یو زراعتي مملکت ده، نو باید هغه پرمختللي ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زمینی په پیشرفت خپل د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته پیدا شي. پنځمه لارې دا ده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو. کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې له منځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کیږي چې هغه پیسې چې باید په کومو ځایو کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي، او د دې سبب کیږي چې کار خلکو ته منځ ته راسي.
ډیره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. سایکالوجستان وایي د مرغکیو خواږه غږونه او د نوي شمال ځنګړې غږ په طبيعي توګه د انسان پر رواني خوا مثبت اغیز خیندي، نو د همدې لپاره یو شمیر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغیو لپاره ځنګړي قفسونه جوړ کړي وي. په افغانستان کې د مرغانو د ساتنې دود تر کومه اندازې پالل شوی؟ کوم ډول مارغان ساتل کیږي او دغه مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول باورونه موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به جواب شي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ خو په ځانګړي ډول په لرغوني یونان او عربو کې لډیره په خواره هیڅ یو شمیر ښکاری مارغان ساتل کیدل، او د همدغو مرغانو په وسیله به یې ښکار کاوه، چې د وخت په تیریدو سره د ښکاري مرغانو سربیره نور خوشاوازه او خبرې کوونکو مرغانو د ساتلو چاره هم دود شوه. دا چې ولې د خوشاوازه مرغانو ساتل دود شوي، په دغه برخه کې یوه فولکلوریکه کیسه موجوده ده چې د کابل پوهنتون زده کړیال احمد رومل ورته اشاره کړې ده.
د مرغانو ساتنې دود وسنه نه ده، دا سوونه کلونه ته وراخوا ته ځي. یو فولکلوریک روایت داسې ده چې په سیمه کې یو مشر اوسېده، یو پاچا اوسېده، هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. د روحي ناروغۍ د لرې کولو لپاره په هغه وخت کې فولکلوریک درمل نه پیدا کېدل. بالاخره د هغه وخت ملنګانو ده ته یوه سلا ورکړې وه چې دی باید د مارغانو له غږونو څخه برخمن شي او غږونه واوري، څو د روحي تکلیف له منځه لاړ شي. بیا همغه و چې ده په خپله سیمه کې د مارغانو کوم باغ او کوم بند نه لري چې هلته باید دا سندریز غږونه اورېدلی وای. دی ځنګله ته تللی دی او په ځنګله کې د مارغانو غږونه اورېدل. دا کار یې څو ځلې سر په سر ترسره کړی دی، خو یې ده په روحي حالت کې بدلون راغلی دی. د دې بدلون په لیدلو سره دی دې ته مجبور شوی دی چې په خپله کلا یا خپل ښار کې د مارغانو یو بند جوړ کړي او هلته مارغان وساتي. له همدې وخت څخه را وروسته تر اوسه پورې د مارغانو ساتنې دود شروع شوی دی. اوس یې خلک په بېلابېلو طریقو سره د مارغان ساتي او د مارغان له ساتلو څخه دوی خوند اخلي.
نوموړی وایي چې له همغه وخته د ښکلي غږ لرونکو او خبرې کوونکو مرغیو د ساتنو دود وپالل شو او تر دا دمه پالل کیږي.
د مارغانو د غږونو څخه یو ډول روحي تسکین لاسته راځي، او د دوی د مارغانو غږونو کې یو ډول خاصه موسیقیت یا ترنم موجود دی چې هغه د انسان پر روان باندې ډیر ښه مثبت تاثیر لري، او کله چې پر روان مثبت تاثیر لري انسان روحن او جسمن آرام وي. بل دا چې دا خپل یو ذوق دی، او د دې ذوق یا د دې تفریح د تسراوی لپاره هم خلک یا څوک چې لیوالتیا لري هغوی د مارغانو بڼونه جوړوي او بېلابېل مارغان ساتي.
روزي بای چې په کابل کې د مرغیو د پلورلو یو پلورنځی لري وایي چې د مرغیو ساتنه د یوې ځانګړې علاقې له مخې کیږي. دا چې په کابل کې څه ډول مارغان د ساتنې لپاره پیدا کیږي هغه وایي.
زرکان خلق ساته، توتیان ساته، قمری ساته، چی ده پرندگان ده غه زرکان ده ده غه توتیان ده آدم چیره ده بچو ده پارا خلق جالونه جوڑه باخچه جوڑه باخچه ده پارا پریگه ده پا ده غه خوشحالوه ده پارا چه سلیک ماشومان خوشحالوه سلی دلک خوشحالوه پا کولاو زای بانده پا کولاو هوا زای بانده ده غه شیان ده غه پرنده ساتل کی.
دونو موری پا خبره چی؟ اکثره مرغۍ خلک د خوږو آوازونو او زینت لپاره ساتي. دا چې کوم مرغان ښکلي آوازونه لري روزي بای په اړه وایي.
آدم شیره ناره وهي، توتیان خ ناره وهي، خمره ناره وهي، زرکان ده، توتیان ده، آدم شیره، گلسر ده، دغشان، بس دغ خیسته خیسته آوازونه که، بس دغ ماشومان ده، خلق زده پا خوشحاله، بس ماشومان ساد پا تیرهگی، دغ ده، گوخ ده پاره چه ساب، تیاره چه بیا حلاله دغ، وطن زرکان هم خلق چه ساده بس دغ، چاقه چه بیا خوره، مدازان ده، دغ چرچنه ده، دغ شیان چه خلق راولی بلزای نبا، بس داخله گنسه حلاله خوره مونږ ته راوړي مونږ په خرڅو.
د زیاتوی چې په افغانستان کې ډیر قیمتي مارغان پیدا کیږي، خو اکثره ښکاریان چې زینتي او د خوږو اوازونو لرونکي مرغۍ ونیسي په دوی پلوري.
زرکان قیمتي دی، تاوس خلق ساته، دا 15000 سلور 2000 هر یو سړی خپل وسفوره. دا بار بار زاینه خلق راوله کده، دا غرونو نه خلق راوله، دا غمیلو نه خلق راوله، دا پاسار زاینه چې خلق ونسه بس انګلی شهر راوله بس خرسه.
د کابل ښار اوسیدونکو ایمل وای چې لډیره په خواره سي د کوترو د ساتلو علاقه لري، خو اکثره وخت کوترې دوه بخته خيجي.
کفتر زیات شوقی ما خو چون هغه وخت زی زیات او اوس زی کم ده ډیر زیات او خوخیږي مې چې وې ساتم خو جې نه لرم. چوی ساتم دو قسم خوبیان لري چا پس خزي مالدارکه او چا پس نيزي بس دو قسم بخ لري چا پس زي او چا پس نيزي منګه کفتر چ ساتلي ولې نو د دینم دا ګټه ایسې ولا چې یو خو پزل د خدای د لګ پیسېم پیدا کړل او بل یو ورور ته مې کوزه پکې وکړل بس دې دې خوبیان ولې او بس هغه نه بعد مې چورو کړی بیا ونه ساتلي کفتر بیا هم ساتم که زم پیدا کړ خیر ان شاء الله
دونو موړې په خبره چې توتیان او خاروګانې ډېره وخت لبخته خالی وي خو ساتنه یې ځانګړی مهارت غواړي هغه مارغان چې د خبرو کولو وړتیا لري قیمتونه یې نسبت نورو ته لوړ دي خو د دا ډول مارغانو ساتنه ستونزمن کار دی د کابل اوسیدونکي وجیه راته د خپل کوچني ورور کیسه کوي
توتیم کور کې درلو دڅکې توتی ټول تمن دڅکې کور کې وساتي اتمن در سره مخته کې یو څه ورته وایي هغه خبره در سره کوي نو هغه کوم خبر دې نزدکوي هغه کوي بل اخره د توتی ډېرې ښه خبرې زده کړې وي ډېرې شیرینې خبرې به کوي نو دا مړ شو نو خفه شو چې دا مړ شو نو ورور مې ډېر ورپسې خفه شولو عین تر دې حده چې هغه مریض شولو یعنی تر یوه میاشت پورې دا په بستر کې و یعنی ورپسې تبه یې کېدله خفه کېدل هر وخت به یادول توتی توتی
د مارغانو او انسانانو ترمنځ یو شمېر مشترکې ناروغۍ هم موجودې دي ډاکټر فرحات چې د کابل ښار په یوه حیواني کلینیک کې وترنر دی وایي چې لومړی باید مارغان آزاد پریښودل شي خو که چیرې ساتل کیږي نو دغه لارښوونې دي په پام کې ونیسیم
پرندهو به که خصوصا د خوراک نگاه میکنن پرندهو به زینتی بعضا پرندهای دیگه که هستن نگاه میکنن
هغه مرغان چې په کورونو کې ساتل کیږي او یا هم زینتی دي د پخوا په پرتله ناروغي اوس یو څه کمی شوې دي ځکه خلکو هم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی د مرغانو لپاره د حشراتو ضد درمل پکار دي یو ډیر مناسب او پاک ځای باید ولري او یو ډول ځانګړي پوډر چې کوپیکس نومیږي هم باید استفاده شي دا پوډر بې بویه دي ښایي د اوبو سره یو ځای استعمال شي همداراز نور واکسینونه دي چې باید د ټولو مرغانو لپاره وکارول شي
دا تمام حیوانات باید از این تطبیق شد
په ټول افغانستان کې د مارغانو له 1500 څخه زیات ډولونه ثبت شوي دي خو د یو شمیر مارغانو نسلونه یې د لمنځتللو په حال کې دي د کابل باغواش عامر عزیز ګل ساقب وایي چې مارغان باید په کورونو کې ونه ساتل شي دا چې ولې له غبې واورو
اغه از موږ 1500 ډوله مارغان چې افغانستان کې ریکارډ شوی دي یعنی دا په افغانستان کې ژوند کوي اکثریت یې نسل ډیر کم دی د بمبارد لواجه د زنګلونو د قطوال لواجه د وچکالو لواجه دغه مرغان کوشش وکړي چې کورونو کې ونه ساتي پرې د آزاد طبیعت کې چې د دوی نسل اضافه سي د دوی چې هر څومره نسل اضافه کیږي انسانانو ته ګټه رسیږي کچېری موږ دا راوړو خپل کور کې وساتو اول خو د دوی خوړه نسو تهیه کولای بل کېدای شي مختلفو ناروغیانو باندې اخته یي چې حتی کورنیو ته خطرونه ده او بعضی کسان چې کورنیو کې دغه اهلي مرغان ساتي لکه کنري او سایره او دا اول خو کوشش وکړي چې دا مو ساتي په طبیعت کې خوشې کوي که بیا چیرې ساتي لوی لوی قفسونو کې وساتي که بیا چیرې پوهیږي چې مریضان دي ناروغان دي او خلاف د قانون ندی بیا کولای سي چې نږدې حیواني وترنري کلینیکونو سره په تماس کې سي دوی خپل واکسینونه لري او تداویان لري دوی سره په تماس کې سي چې په موقع تداوی سي
درنو اوریدونکو دا ود دې ونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي دا او دې تورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویه په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده